او که د منوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه دي. د دیوا په ماخمنې خبرونه کې یو وار بیا تاسو ټول ته هرکلی وایو. په پیښور کې اوس هم وخت شوی دی د ماښامې اووه په کابل کې دي شپږ نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې لس بجې شوي. یو وار بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان نه په افغانستان کې د سولې لپاره د رول لوبولو په اړه د امریکا د فشار وروستو په واشنگټن ډي سي کې وزیر اعظم عمران خان ویلي طالبانو سره به خبرې کوي. خو ځینې څېړونکي وایي افغان حکومت به دا ګام خوښ نه کړي.
په پاکستان کې د خبریالانو د تنظیمونو مشرانو د میډیا د ازادۍ د سر د ادارو استازو په واشنگټن کې د وزیر اعظم عمران خان هغه داوی رد کړي چې وايي پاکستان کې میډیا آزاد ده.
د تیرو یو کال کې نوی حکومت راغلی دی، پاکستان کې آزاد ژورنالیزم کول ډیره ګرانه شوه، او بیا هغه ټلویزیون چینل چې غواړي چې خپل ایډیټوریل پالیسي آزاد وساتي هغې دپاره اوس دا ممکنه نه ده.
د پاکستان مخالفه ګوندونه سبا یعنی د جولای په 15مه نیټه په ټول هیواد کې د تیر کال په ټاکنو کې دا غوی په وینا د درغلیو په ضد د تورې ورځ په توګه د لمانځلو اعلان کړی دی.
حکومت خلاف چې کوم تحریک دی، د حکومت د ختمېدو، د جعلي وزیر اعظم د رخصتولو، او په ملک کې د دوباره د نوي الیکشن کولو سبا د هغې نقطې آغاز.
نو سمراندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امریکا ته درې ورځنی سفر د یو شمیر مثبت او منفي خبرونو سره پای ته رسیدلی. نوموړي ته د صدر ټرمپ په ګډون نورو امریکایي چارواکو باور ورکړی چې د پاکستان سره د اړیکو بیا په ځای کولو لپاره دروازې خلاصې دي. خدای هم ورته په کلکه ویلي چې پاکستان به سملاسي د ترهګرو په ضد کوټلي ګامونه اخلي او افغانستان کې به طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کینوي.
په پاکستان کې د خبریالانو سازمانونو مشرانو په امریکا کې د وزیر اعظم عمران خان هغه ادعا ورت کړی دی چې وايي په پاکستان کې رسنۍ او میډیا آزاد ده. خبریالانو تور لګولې په پاکستان کې په بیان او مطبوعاتو باندې د بندیزونو په حق لا هر وګړي خبر دی. بلخوا په پاکستان کې د نړیوال او ځایي سارونکو لخوا ترسره شوی یو سیړنه ښایي پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی.
د پاکستان یو شمیر حکومت مخالف سیاسي ګوندونه سبا یعنی د جولای په 15مه نیټه د حکومت خلاف احتجاجي مظاهره کوي. د حکومت مخالف ګوندونه به د غورز د تور ورځ په توګه لمانځي. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه تور لګوي د جولای په 15مه نیټه تر سره شوی انتخاباتو کې درغلي شوې ده، خو د پاکستان حکومت او پوز د مخالف سیاسي ګوندونو دغه تورونه ردوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت د ترهګرۍ ضد یو ځایي محکمې ترهګرو ډلو سره د مرستې په تور نیولې د ناقانونه ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د دوو اونیو لپاره جیل ته لیږلې دي. په حافظ سعید د ممبئی ترهګریزو بریدونو د لاس لرنې تر څنګ تیره میاشت پاکستان کې هم د ترهګرۍ پر ضد پولیسو مقدمه درج کړې ده چې د ترهګرو ډلو سره مرستې کوي.
د امریکا سینیټ د 9/11 ترهګر حملو متاثرینو د فنډونو جاری ساتلو منظوري ورکړې ده چې دا خبره یقیني کی چې کله هم دغه متاثرین د فنډونو د کمی سره مخ نشي. دا قانون تیر ورځ د دوه ووټونو په مقابله کې په 90 ووټونو سره منظور شو. د نوي قانون تر مخه دغه فنډونه به د کال 2020 پورې د 9/11 متاثرینو سره مالی مرستې جاری ساتي.
امریکا کې کال 2018 په انتخاباتو کې د روس د مداخله د تورونو د پلټنو لپاره مقرر ځانګړي وکیل رابرټ مولر به د چهارشنبه په ورځ واشنگټن کې کانګرس ته وړاندې کیږي. دوی به کانګرس ته خپل تصدیقي بیان تیروي چې آیا روس د صدر ترامپ لپاره انتخابونو کې مداخلت کړې دی او که نه، او دا هم چې آیا صدر ترامپ په پلټنو کې د سر اندازه کیدلو کوشش خو نه دی کړی.
د لندن پخوانی ناظم بورس جانسن نن نه د برتانیې نوی وزیر اعظم جوړ شو. د دنه وړاندې وزیر اعظم تھریسا مے د یورپی اتحاد نه د برتانیې په ویستلو کې د ناکامۍ وروستو په رسمي ډول د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در منوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا زمنګ یو ساته خبری خبرونه پای ته ورسیده. خو چرته زیم او وخت شوه دروانو چارو د خبرونه. هلو وی او او نن به دا خبرونه وړاندې کوي زمنګ همکار فواد لامیسب. په خیر فواد صاحب،
ډیر مننه ستړي مشه تاسو چې تر دې دمه پر مو خبرونه او رپورټونه وړاندې کړل بختور شاه صاحب. او اوس هم د هلو وی دروانو چارو خبرونه ز احمد فواد لامی د واشنگتن ډی سی نه درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او دا خبرونه مو د عمران خان د سفر وروسته هغه نتایج چې لاس راغلی دي د سفر نه د افغانستان په اکل څه خبرې چې مخته راغلی دي، او دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان آمادګي ښودلې ده چې د طالبانو له مشرانو سره به ګوري او هغوی به در خپل تر وسې پورې هڅوي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کینی. دا خبرې او ترڅنګ د افغانستان د حکومت هغه توند غبرګون چې د ولسمشر ترامپ په وړاندې ښکاره کړ، او دلته چې په واشنگتن کې د ولسمشر ترامپ او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د افغانستان په حق له څه خبرې وشوي، په دې ټولو به نظر ولرو او خبرې به وکړو. بحث به ولرو زمونږ د خبرونې یو میلمه د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د څانګې پروفیسر استاد محمد عالم پایان صاحب دی چې همدا اوس له اوهایو نه موږ سره د ټلیفون پر کرښه میلمه دی. خبرې به له ده سره پیل کوو او وروسته به وګورو چې که د خبرونې نور میلمانه هم سره یو ځای کیږي په خبرونې کې، او بیا به بحث ته دوام ورکړو. نو پروفیسر صاحب محمد عالم پایان، ستړي مشئ، په خیر راغلی. زما غږ ډیر مننه، سلامات اوسئ. پروفیسر صاحب، اول خو به یې له دې نه شروع کړو چې ستاسو په نظر د وزیر اعظم عمران خان دغه سفر امریکا ته پاکستانی مشرتابه ته څومره کامیاب و؟ آیا عمران خان هغه څه لاسته راوړل چې ورپسې واشنگتن ته راغلی و؟
کوم نس کولای سړی چې دا کم یو 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 موافقانه سفر وو او کنو. نو د خبرو اترو څخه دا معلومیږي چې پر دغه مورد کې په خپل ډانل ټرمپ او په خپل عمران خان هم نظر دی چې دا طالبان او د افغانستان د حکومت خلک دي د میز پر سر سره کښینی، او د افغانستان د لنجې د پاره د جنگ لار صحیح لار نه ده، او دا دی تقریبا 30 کال کېږي چې افغانستان د جنگ په حالت کې دی، او کم داسي یو حالت نه رسیدلې چې افغانستان ته د صلح خبر تراسي. نو دا د خبرو اترو د لارو څخه حلیدای سي او بل لار نسل نه لري. دغه موافقه ته دواړه سره رسیدلې دي، او نو ګورو چې څه به کیږي. دا بل خبر ده. نو دا چې دا سړی حکم نشي کولای چې دا یو موافقانه سفر وو او کنو، مقصد دا دی چې د اتحاد نظر په مابین کې د عمران خان او د ډانل ترامپ دا سوي دي چې دا طالبان ودغه ته حاضر کړي چې د افغانستان د حکومت سره کښینی او خبرې اترې شروع کړي.
پروفیسر صاحب، ترامپ د 2013 کال په سر کې یو تاریخي ټویټ کړی و کوم په یاد وي، په هغه کې پاکستان ډیر ځپلی و. اوس موږ وکتل چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران واشنگتن ته دغه دی راوبلل او دلته یې ډیر قدر ورکړ. په دومره موده کې څه بدلون راغی چې خبره له هغه قهرجن ټویټ نه دی صمیمي لیدونو ته واوښته؟
اصلي کې دا څه دی چې یو څوک په انتخاباتي مبارزاتو اخته وي، او یا مثلا د حکومت پر چوکۍ باندې ناست نه وي او تجربه نه وي حاصل کړي، دغه توند خبرې دا ټول خلک کوي د انتخاباتي مسایلو کې. اما دا چې وسته تقریبا 2 کال او 3 میاشتې کېږي چې دی رئیس جمهور دی، و دغه حقیقت ته رسیدلی دی. په اول سر کې دا فکر کاوه چې د جنگ له لارې څخه دا مسله حلې راغلي په افغانستان کې لوی ترين غیر زروي صلاح هغه د چورتویلو نوم چې باندې شي و چې د ټولو بمانو مور ده، هغه هم په افغانستان کې استعمال کوي، مګر کم شی لاس را نغي. نو دغه نتیجه ته وسته رسیدل تغیر د نظریه د یو عادي شی دی. دا یو سړی چې په کار باندې وي، دا شان بل رقم ویني او چې په کار باندې په چوکي باندې ناس نیوي بل رقم ویني. نو دا تغیرات یو عادي شی دی. اوس دا ډانلډ ټرمپ په دغه مرحلې ته رسیدلی دی چې د افغانستان د لانجې د حلېدو دپاره د پاکستان د حکومت همکاري هم لازمه ده، د طالبانو همکاري هم لازمه ده، د افغانستان د حکومت همکاري هم لازمه ده. او په دغه جهت باندې داری د زلمی خلیلزاد چې د امریکایانو استازی دی افغانستان ته استول دی، او هغه هم تقریبا دغه خبرې کوي چې د افغانستان د لانجې دپاره د جنگ لاره کم 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 لار د حل نه ده، باید د خبرو اترو د لاره د افغانستان پر مسله باندې اقدامات وشي.
پروفیسر صاحب، یو خبر خو دا ده چې عمران خان دلته څه وویلي او ټرمپ دلته په افغانستان پاکله څه وویل، خو دا د ډیر مدینه دا خبره هم ویل کی چې په پاکستان کې د پردې تر شا لوی غټ فیصلې او دا تصمیمونه ټوله پالیسی د پوز پلاس کې د څنګه جوړیږي، خصوصا د کله چې د افغانستان خبره را مخته شي. خو په دې حق لکه څه هم عمران خان دلته په واشنگتن کې پرون د سولې په انسټیټیوټ کې چې خبرې وکړي، دې خبر ته اشاره وکړه چې غنی د پوز او سیاسي مشانو خبره یو شوې ده. راځي دا خبره وورو بیا به پښتنه وکړو.
The policies of the Pakistan security forces.
The Pakistan the pause of the Democratic Jamhuriyat the policy terms hech ikhtilaf nashta. او په دې باور یو چې موږ باید هیڅکله د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ونه کړو. پرېږدې چې افغانان په خپل تصمیم ونیسي چې څه ډول حکومت وایي. موږ باید د سولې د بهیر سره همکاري وکړو. همدا یو ستر توپیر دی او خوشبختانه دا ځل امریکا هم په همدې نظر ده.
اخه پروفیسر صاحب، پاین تاسو څه فکر کوئ چې آیا رښتیا هغه څه چې عمران خان ویل رښتیا هم داسې دي چې دا ځل د پاکستان پوځ یا اسټابلیشمنت او د پاکستان ملکی اداره یا مشرتابه چې عمران خان په سر کې دی، دوی دواړه په وخلو دي د افغانستان د قضیه په حق لکه څنګه، او دلته فیصله کول یا تصمیم نیول څومره د عمران خان پورې اړه لري؟
د سیاسي علوم او د تاریخ څړونکو یم. سړی و تاریخ ته ګوره، دلته چې د پاکستان لږ ورځ رئیس چې یو آزاد مملکت د 1948 څخه تقریبا د اول سره څخه در جنا بعد د جنا ولیاقت علی خان لبعد د پاکستان اداره تقریبا د عسکري او د نظامی د فوجي قوتو تر لاس لاندې و. څو ځلې ملکی حکومتونه رااله او دغه فوج اقتدار د لاس ورنکې. مثلا درې ور څلور ور په خپل نواز شریف را لې، بنظیر بوټو را لې، بل را لې، بل را په خپل دا په خپل ذوالفقار علی بوټو هم هغه دغه د فوجي سړی ضیاء الحق را لې هغه اعدام کی. نو دا سړی چې تاریخ ته ګوره، دا خبره ښه خبره ده چې دا د فوج او د ملکی حکومت خبره یو په پاکستان کې، مګر زه تم را خوشبین نه یم چې دا د افغانستان د ملکی اداره چې اوسم تقریبا دا هغه لمړی وزیر یو پښتون دی په خپل دا عمران خان نیازی دی، او په دغه وخت کې دغه ټوله دا پنجابیان او سندیان او دا نور چې د پاکستان په عسكر په فوج کې ستپه دا یا پاکستان په استخباراتي او پای ځای کې دا په ټوله اوس دا سکیورټی چې دا یو دا خبره ښه خبره چې تغیر راغلی وي، مګر زه دومره خوشبین نه یم.
خو بل خواته یو شمېر افغانان وایي چې دوی په دې اندېښمن دي چې ګواکې امریکا د افغانستان پر سر له پاکستان سره کومه معامله پټه معامله کړې ده، او که امریکا له افغانستان نه ووځي او افغانستان یوازې پریږدي تاسو په نو دا برخلیک به د پاکستان په لاس کې شي. تاسو په افغانستان کې د پاکستان نقش څنګه ارزوي؟ څومره پراخ او پیاوړی به وي پاینده کې؟
امریکا ته هم دا معلومه ده، افغانانو ته هم معلومه ده، دا د منطقې او د افغانستان و گاونډیانو ته هم چې د افغانستان د لنجې په حلولو کې تقریبا دا یو جهانی نړیوال دغه همکاري لازمه ده، او بالخصوص د دوو ممالکو چې یو پاکستان دی بل ایران دی، که دغه دوو ممالک په افغانستان کې صادقانه همکاري ونه کړي د افغانستان د صلح در اوستلو په پروسه کې د افغانستان هغه هټ ټول هلي ځلې تقریبا کم ځای ته نه رسیږي. موږ دا ولیدل لس کال اتحاد جماهیر شوروي افغانستان اشغال کړي، بعد لا غصه په افغانستان کې داخلي جنگونه و، دا د نو نسکاله کې چې امریکا په افغانستان کې شکیل دی دا ترکه مزه دا و نه رسیدله. نو خبره دا ده چې دا خپل ډانلډ ټرمپ چرالې دی خوشبینه و چې د افغانستان مسله به د یو اخواته کې وحل کې. دا د دونیم کال د حکومت کې تیر سول کم داسې یو موافقت لاسته نه دی راغلی، نو بل اخره و دې ته مجبور سو دی چې امریکا باید افغانستان څخه ووزي او یو لار پیدا کړي چې دا څنګه ووزي، یو ابرومند لار دی غوړه چې پیدا کړي، او په دغه حالت کې غوړه چې د پاکستان همکاري هم لاسته راولي. نو د امریکا د ډونالد ترامپ ته تصمیم نیولې چې د افغانستان څخه دی باید ووزي، مګر دا وتل په کم شرایطو دی باید ووزي، چې د افغانستان څخه کې دوی ووزي لکه روسان چې د افغانستان څخه ووتل. اتحاد جماهیر شوروي، زه باید روسان و نه وایم، په هغه وخت کې اتحاد جماهیر شوروي و، هغه د افغانستان څخه ووت، مګر د افغانستان مشکل نور هم څه ډیر سو، بین المللي تروریستان، القاعده، او نن تا د مشتسګور د داعش او د افغانستان کې د طالبان لوي خو څخه د نور ګروپونه دي. د افغانستان وضع ورځ په ورځ خرابېږي، او امریکا هم دغه سیولار تر اوسه پورې نه ده پیدا کړې چې راوځي او دلته تقریبا د اړو یو پزه جوړه کړي. نو دغه د عمران خان هلی ځلې، او د پخپله د ډانلډ ټرمپ هلی ځلې، د پخپله زلمی خلیلزاد هلی ځلې، دغه دي چې د امریکا د پاره یو د اړو پزه جوړه کړي او څنګه د افغانستان څخه ووځي، او بل اخر په داتې په افغانستان کې څه کېږي بعد له هغه بازه شرایط به دی دلته کشیر دی چې دا موږ په دې خارط افغانستان په دې شرایط افغانستان ووځو چې بل اخر دا د افغانستان خاور نه د امریکا په مقابل کې او نه د امریکا د دوستانو په مقابل کې. دا ټول خبر دی چې سړی زه ډېر نیم خوشبینه چې نتیجه به څه وي. دا خبره تر روان دي، مګر زه فکر کوم چې امریکا دا څه ولار غوړ چې ووځي او بل اخر هو چې دا د موږ او ټولو دانو به ورسته د هر جنجال چې راځي هغه د نورو مسؤلیت دی.
پایان صاحب، د ولسمشر ترامپ روسیو سرګندونو ته په پام کې نیولو سره تاسو څنګه معلومیږي چې آیا امریکا د افغانستان د یوازې پریښودلو فیصله کړې ده مخکې، او که دا سوي نو افغان حکومت ته به بل کومه لار پاتوي چې د ټولو سونزو مقابله وکړي، په یوازې سر مقابله کولی شي کنه؟
نه، هیڅ شي نه کولای. دا د خمشتاسو وکټل کنه، دا غ عمران خان لوي خواڅ غوړي چې مثلا وای زه د افغانستان ته د صلح در اوستلو په پروسه کې همکاري کوم، او طالبانو د افغانستان حکومت چې د میس په سر کې شینی، دا لبل خواڅ نظریات ورکوي چې د افغانستان کې د عبوري حکومت د موقتی حکومت څنګه باید وي، چې هغه افغانانو رد کړل، هغه ویل چې د پاکستان دغه خبره د عمران خان چې د افغانستان آینده عبوري حکومت به څنګه وي په کوم رقم به وي، دا خپل د افغانستان په داخلي مسایلو کې لاس وهنه دي. نو په دې صورت باندې دلته دا عمران خان هم زړه نقیس خبرې کوي لکه ډانلډ ترامپ چې کوي. دا ډانلډ ترامپ هغه هم لوي خواڅ غوړي چې په افغانستان ته سول راولي، د بل خواڅ خوای چې زه افغانستان د نقشې د مخ ورکولای سم، او تقریبا 10 میلیونه کسب په افغانستان کې مري. دغه شی خبرې چې لوي خواڅ خوای زه سول راولم، لبل خواڅ خزه د افغانستان د نقشې څخه ورکوم، دا په افغانستان کې نه د طالبانو خوښه ده دا مسله، نه د افغانستان د حکومت، او نه دا د لارو بر د افغانانو د پښتنو د ازبکانو ترکمنانو دا ورنه د خوش. دا خبره د زده نقص خبره کیږي، او دا چې نتیجه به څه وي موږ تاسو تر اوسه پورې دا د ګورو چې څه به کیږي منتظر چې دا نور به څه راځي. زلمی خلیلزاد هم هغه دی په افغانستان کې اخته دی، او وایي چې دا په خپل د افغانان په خپل آینده باید افغانان په خپل ته ان کې لوی خواص عمران خان هم دا وایي چې افغانستان د خپل آینده په خپل افغانان بین الافغانی ترتیبات مختب واسطه مخته ولارسي، او لبل خاص خدادي تقریبا فشارونه سته چې دا عبوري حکومت به څنګه وي او شرایط به چی شي وي. دا داسې دي چې دا لای چې هم به د ډانلډ ترامپ خبره منل کیږي، هم به د عمران خان، او هم هلته روحاني او د نور په هغه خود مشتور اس پروغو باندې تبصره نه کړي چې ایران به څه رول لوبي په دې آینده کې.
او پروفیسر صاحب، تاسو د غسول د سولې حلوزل ته اشاره وکړه، خو ځینې افغانان ډیر دې ته خوشبینه ښکاری. د مثال په ډول یو افغان سیاسي چیرونکو چې په سیاسي برخه کې هم په تیرو انتخاباتو کې ډیر فعال وو، فضل الرحمن اوریا صاحب، دوی امریکا غاک ته په دغه برخه کې خپل نظر وړاندې کړی دی، راځي چې سره واورو.
د سولې نړیواله برخه په خ درس سره روانه ده، او هر راغنده ګامونه وچتوي، او د امریکا پالیسی په دې حق باندې جدا د حمایت او تایید وړ ده.
ښه، نو دغه سی خوشبینی چې د افغانانو ترمنځ شته وجود لري، تر کومه حد پورې دا د توجیه وړ ده؟ آیا افغانان په دغه حالت ته چې د سکتل کیږي تاسو وایئ چې آینده د سکه نه ښکاري، خو د بلې خوانه ځینې کسان دغه حلوزل ته په خسرګه ګوري، نو په دې منځ کې د سټ څ کې دای شي چې افغانان ته د ډاډ ورکړي شي چې آینده به د دوی خوي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانان په دور کې سوځي دا تقریبا 30 کال کېږي چې په افغانستان کې دا جنگ روان دی. ډیر خلک وزېږل، زړه سول، مړه سول په افغانستان کې. دغه یو قوم، دغه یو مملکت یا ملت چې په دغه حالت کې وي، د هغو د پاره هر ش خبره چې له هر زاویې څخه، له هر کونج څخه راځي، دغه دوی استقبال کوي. په دې کې هیڅ شک نشته. زه هم دغه سیم، دغه هر ش خبره چې د افغانستان داینده په مورد کې کیږي، زه باید خوشبینه سم. مګر د عین حال کې چې زه خوشبینه يم، د بل خاص خزه د حقایق ته ګورم، دا چې پر د ځکه په سر باندې مثلا څوک څوک کم مملکت څو غړي په افغانستان کې، دلته خواهشات ډیر دي. پاکستان یو رقم حکومت په افغانستان کې غواړي، بل خصوص فوج، چې هغه د پاکستان، افغانستان آینده حکومت د پاکستان د حکومت سره شمه مناسبات ولري او د هندستان سره بد مناسبات ولري، یا داسې شمه مناسبات نه وي. ایران په افغانستان کې غواړي چې دغه یو حکومت وي چې بخې د ایران سره نږدې علایق ولري، او بل خاص خلک چې د امریکا، چې د ایران مخالفین، چې د غو سره شېر ارتباطات ونه لري. مثلا د امریکا او د ایران مسأله دومره سره تاوتریخوالی ذات سوی دی چې امریکا سچ په افغانستان کې غواړي چې پیاده کې یو پروګرام یا پروسه، ایران یې دغه مخالفت کوي. نو په دغه د افغانستان کې د غیر متجانس خواهشات دي. چین په افغانستان کې بل څه غواړي، د افغانستان یو گاونډي دی. پاکستان په افغانستان کې بل څه غواړي، ایران په افغانستان کې بل څه غواړي. هغه نور خو ترکمنستان او تاجکستان او ازبکستان چې د امریکایانو سره گاونډیان دي، هغه هم تر اوسه پورې د روسیې څخه داسې بشپړه توګه ازادي نه لري. هغه د پخوانی د اتحاد جماهیر شوروي او نن د روسیې د خارجي پالیسي طرفداري کوي. نو په دې صورت باندې د افغانستان یو بیچاره مملکت دی، او تقریبا مهات به خشکه په حساب بارتم لار نه لري. او دغه د گاونډیانو همکاري چ نیوي، دغه منطقې د خلکو همکاري نیوي، او هندستان هم په دې کې ورول ونه روبوي. زه فکر کوم چې دا مشکلات په دغه سجر حل نشي، لکه دا خلک چې دا خوشبيني ښکاره کوي. افغانان په سره کښینی برته به خبره سره وکړي، لکه روسان چې ووتل.
پایان صاحب، په دغه روسي دوه ورځو کې په سوشل میډیا باندې هم افغانان ډیر عکس العملونه ښکاره کوي، کله چې د امریکای صدر ډونالد ترامپ د وزیر اعظم عمران خان سره خبرې کولې، والته د افغانستان په حق یادونه وکړه. والته وویل چې که د افغانستان د جنگ ګټلې غوښتل، نو کولای شول چې په یو هفته کې لس ورځو کې دا جنگ وګټي، او خو په هغه صورت کې به افغانستان بیخي د ځمکې له سره ورکېده او 10 میلیونه کسان به وژل کېده. خدا داسې نه غواړي. نو دغه خبرې ډیر عکس العملونه راوپارول، غبرګونونه یې په دننه د افغانستان کې او بهر راوپارول. ستاسو په نظر د ترامپ دغه خبره څومره جدي یا سنجیده نیول کېدی شي؟ څومره باید ورته پام وشي؟ او دغه غبرګونونه چې د افغانستان د خوا کاره شول، څومره پر ځای وو؟
په دې کې شک نشته چې ډونالد ترامپ د امریکا د خلکو د خوا څخه انتخاب شو او رالی د امریکا ولسمشر دی. مګر زه داسې فکر نه کوم چې د دا خبره چې وکړه چې زه د افغانستان لانجه په وو ورځو کې یا په لس ورځو کې حلول ایستم، 10 میلیونه خلک به مړه کېږي. مګر زه دا کار نه کوم. زه دا فکر نه کوم چې د خپل جنرالانو سره یا د خپل د امنیتي مشاورینو سره د مشوره کړې ده، بل مشوره څخه دا خبره کړې ده. زه فکر کوم چې دا ډونالد ترامپ دا ټول خلک په دې باندې خبر دي، په امریکا کې هم چې دا کله کله دا څه خبره کوي چې د خپل مشاورینو سره نه ګوري، بیا ورسته هغه خبره دی وایي چې دا د دې تعبیرات غلط دي. نو زه د نه ملامتوم په دې باندې. د په امریکا کې نه سناتورو د مخه، نه د یو ایالت والی وو، او نه په حکومت کې کار کړی دی. یو انتخابي د تاجر سړی وو، او دا اوس د 2.5 کال سی وی دی. نو ګوره چې په دبل دوره کې به د 3 دقیقې به نه کېز دا. مګر تر اوسه پر خزما په خپل په شخصي نظر باندې د حالت کې د 10 کولو دی. نو زه کوم نه کوم چې د خپل مشاورینو سره مشوره کړی، دغه یو خبره یو هوښیار سړی نه کوي زما په نظر باندې.
خو په افغانستان کې د ډیرو کسانو په ذهن کې د یو بد تاثیر کې خو دا او په غو کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویل چې د ترامپ دغه خبرې د امریکا د مشرتابه هغه پټ ذهنیت د افغانستان په دخل کو او د افغانستان په اړه څرګندوي. ستاسو څه نظر دی؟ آیا که د ترامپ خبرې یو خواته پریږدو په امریکا کې د امریکا مشرتابه نور سیاسي مشران چې دي یا نور عادي امریکایان چې دي د افغانستان په اړه همداسې یو نظر لري، په کومه سترګه ګوري افغانستان ته؟
خبره غلطه ده. حمید کرزی چې دا خبره کړې ده چې دا د امریکا د عامه نظریاتو تر خبره ده، دا غلطه ده. په دې خاطر باندې چې د خپل انتخاب شوی دی، د په انتخاباتو کې تقریبا د امریکا نیم حتی دی په دغه باندې کامیاب نه شو. په د انتخاباتو کې د امریکا اکثریت ته رای ورنکړه، د الیکټرال کالج په خاطر باندې. نو په دې خاطر باندې ټول امریکایان د هم نظر دي دا غلطه خبره ده. اول دا چې د خپل ډیموکراټان دغه خبره
طرفدار هغه مشرتابه یو خوده وای د لیډرشپ د امریکا یا مشرتابه د امریکا د دغه نظر څرګندوي یا د حکومت یا د سیاسي مشرانو یې
زه ګومان نه کوم. فکر لکه دا ما چې د مخه ذکر کړله، زه فکر کوم چې د در سره دا د خپل په دا حکومت کې په دا کابینه کې دا خلک ورسره موافق نه دي چې دا خبره کړې ده چې دا افغانستان د نقشې د مبین څخه وړ کوم او دا سکیږو. زه دا خبره د یو سنجیده خبره نه ده. نو زه فکر کوم چې دا د په کابینه کې د خپل په پارټي کې دغه یو تعداد خلک دي چې دا خبره مخالفین چې دا باید دا خبره نه وای کړې. او زه فکر کوم چې ورسته به تاسو وګورئ دا د دې چې زما هدف دا نه و چې دا څه وایم، هغه دا څه دا متواتو دا غلطه تعبیر کړل. دا د خبره د خپل د امریکا د خلکو نمائندګي نه کوي. دا د چا ویلي چې زه افغانستان د نقشې د ورکوم ولا باندې وړم.
پروفیسر صاحب، یو بل خبر ته را شو، هغه د نن په افغانستان کې د سولې په اړه هغه نظریات دي او خبرې څرګندونې دي چې تر غوږ کیږي. هلته په افغانستان کې دا اندېښنه وجود لري یا شته چې که امریکا د افغانستان ووځي او افغانستان یوازې پرېږدي، هغه لاسته راوړنې چې په تیرو اتلسو یا نولسو کلونو کې په افغانستان کې لاسته راغلي دي یا ترلاسه شوي دي، هغه به ټول بیرته نابود شي، بیرته به افغانستان کې هغه جمهوریت یا ډیموکراسي له منځه لاړ شي، سیستم به ښایي بدل شي او نور د ښځو حقونه، د بشري حقونه په عمومي توګه دا به ټول بیرته هیر شي. آیا رښتیا داسې یو ګواښ، دومره خطرناک ګواښ افغانستان ته متوجه دی کنه؟ او امریکا به بیا هم هغه تیروتنه تکرار کړي چې افغانستان له یاد وباسي، لکه څنګه چې د شوروي اتحاد د ماتې نه وروسته یې دا هیر کړ؟
زه بیا سړی باید دلته تاریخ ته وګورم. دا تاریخ چې دی زموږ د آینده د پاره یو څراغ دی. که موږ دا تاریخ ته ونه ګورو او سابقې ته ونه ګورو او یوازې دا فکر کوو چې په آینده کې څه کیږي، دا درسته نه ده. یو ودای چې طالبان که هغه سه حکومت وکړي لکه په خوا چې دی وکړل د 1990 څخه بیا تر 2001 کال پورې چې بیا امریکایانو دوی رااله طالبان استول، که هغه سه حکومت وي، هغه سه پالیسی وي لکه په خوا چې دوی کوله چې دا شزه به کار نه کوي، شزه به مکتب ته نه ځي، مکتبونه دا ګمان نه کوم چې دا هغه حقوق چې خلکو لاسته راوستلي دي، د شزه حقوق دي، مثلا دا دا د شیو د سودیو د تاجکو د ترکمنو دا باید جلا دي، پښتانه جلا دي، ازبک جلا دي. دا که دغه سي حالت وي دا سړی نه خوشبینه کوي. او که دا سي و چې طالبانو هم په د چیرو نو نسکاله کې دا ز د کړی وي چې بابا یاد افغانستان دغه سي نش چلیدلای لکه موږ چې په خوا کوله، دا پالیسی کې به تغیرات راځي، د خلکو حقوق به ورکول کېږي، د ښځو حقوق، دا په خپله د دیموکراسي او د یو قانون اساسي به وي، د خلک دغه په سیوري کې. او دغه سی یو مطلق الانانی په یو شتمه پیړۍ کې دغه سی یو مطلقیت نشي چلیدلای لکه د طالبانو چې په هغه وخت کې کول. نو طالبان هم افغانان چې په دې کې شک نسته، دا د افغانستان کې باید سم واقع په انتخاباتو کې او په دې کې. او دا چې مثلا که هغه سی پالیسی لکه دوی چې په خوا کول هغه سی وي، نو زه فکر کوم چې دلته نه به شزه طرفدار وي په افغانستان کې، نه به د اقلیتونو طرفدار وي، دي او نه دا تعلیم یافته خلک به د طرفدار وي. ولې دا یوازې دا په د دواو په کلمو په دې شانو باندې یو مملکت نشته لیدله. دا اسلام موږ ته یو رڼا راکړه د پخوا چې په اسلام کې دغه څه د اسلام مغه دوه مهمه برخې دادي چې یو قسمت عبادت دی بل قسمت معاملات دی. کدا د عبادت سره موږ تاسو راکښته شو د لمونځ دی او روژه د زکات دی، د پنځه بناوي دی، دا اسلام لویترینه برخه دا په خپل معاملات دي چې سړی به د شوز سره څه وضعیت کوي، د هم گاونډیانو سره به چیش کوي، تجارت به څنګه کیږي، اقتصاد به څنګه کیږي، د حق الآبا او دا او دا د خپل دم ځکه د زراعت به څنګه کیږي، دا شانه ته چې نظر ور نکړی سي دا زه ګمان نه کوم چې دا په یوشتمه پیړۍ کې به دغسې یو حالت برته وچلې ژلکه طالبانو چې په خوا کول. نو په طالبان هم باید که تغیرات سره دوی حاضر سي کم مشکل به لږیږي لږ به وي، اما داسې که داسې که مطلق العنانی وي هغه زه ګمان نه کوم چې په یوشتمه پیړۍ کې نه به افغانان قبول کړي او نه به د افغانستان ګاونډیان، نه منطقه او نه د جهان نړیوالې مؤسسې دغسې یو مطلقیت چې دغه سړی وژنه دا سړی داموه بې له دې څخه چې محاکمه وي دا نسې چلے دای تر قیامت پورې.
په دغه ټولو موضوعاتو کې چې اوس یادونه وشوه او دغه ټولې پیښې چې وشوې، دا ټولې خبرې چې وشوې او دا پروسې چې روانې دي، په دې کې طالب څه ګټه کړې ده یا طالب څومره بدل شوی دی موقف په د نړۍ په کچه او د سیمې په کچه، او آیا طالبانو ته دا هیله پیدا شوې ده چې بیرته به هغه خپل پخوانی امارت په افغانستان کې په پښو ودروي؟
دا افغانستان کې دا یو شی ثابت دی چې که هر حکومت راسي، که طالبان وي که نور وي که انتخاباتي حکومت وي که یو دیکتاتور راسي، افغانستان د اسلام د حلقې څخه نشي وتلی. دغسې یو شی په افغانستان کې نشي چلولی چې هغه به د اسلام سره مخالفت ولري. د امریکایان هم په دې پوهېدلی دي، روسان هم پوهېدلی، ټوله دنیا په دې باندې خبره ده. نو اسلام یوه مسله ده او دا په خپله دا اسلام یو اسلامي حکومت چې د اسلام پر اساساتو باندې بناوي، دا مختلف شکلونه اخی. هغه د موږ تاسو وینو په مصر کې هم یو اسلامي مملکت دی، په ترکیه کې هم شته، یو تقریبا 50 ممالک دي چې په دنیا کې مسلمانان دي، اکثریت لري په هغه کې چې انډونیزیا یو لوی ترین دا ټول ممالک دغسې رژیمونه نه لري لکه د طالبانو د امارت. یعنی طالبان هم دغسې دي خو لکه د موږ تاسو چې موږ ټوله زموږ قاره کې هم طالبانو کې ستاسو به هم وي، دا نور به هم وي. طالبان بد لبل ځای نه دي راغلي، د سپوږمۍ نه دي راغلي، دوی دغه افغانستان خلک دي، د افغانستان تر شرایطو لاندې دي. نو به ګورو چې په افغانستان کې چیش چلیږي او چیش نه چلیږي. دغه فکر که د یو چا سره موجود وي چې په افغانستان کې یو
څه
کولای شي او څه نشي کولای.
مننه پاین صاحب. مننه پاین صاحب، مونږ سره پاتې شي. اوس زمونږ خبرونه ته یو بل میلمه هم را سره یو ځای شو، ښاغلی سید سلیمان آشنا صاحب دی چې د افغانستان د برخې د ویوی د افغانستان د برخې ویاند او خبریال دی، او دوی به هم مونږ سره خپل معلومات را شریک کړي. آشنا صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی.
کور ودان لامیسه.
آشنا صاحب، مونږ دروسه پورې په همدغه مسایلو باندې خبرې کولې چې واشنگټن ته د عمران خان د راتګ مسله وه، او بل دا چې د افغانستان په حکله چې د ترامپ سره څه خبرې کړې وي، او هغه غبرګونونه چې د افغانستان د خوا راو پاریدل، په دې حکله په دې ټولو باندې مونږ بحث جاري کړی دی. نو ساسو نظم پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د عمران خان دغه سفر ته څومره خوشبینی یا څومره بدبینی، څه ویل کیږي په افغانستان کې؟ عام افغانان څه وایي، یا په سوشل میډیا یا په رپورټونو کې چې تاسو یې د افغانستان نه ترلاسه کوئ؟
لامی صاحب، که لنډو ټکو کې ویم، د افغانستان 99% شدید او تند انتقاد په جمهور رئیس ترامپ د نظر عمران خان ته. په جمهور رئیس ترامپ په دې دی چې که عمران خان هم امریکې ته غوښتل شوی دی، دا د ترامپ دعوت و بلنه وه، او د خپله تقاضا وه، د خپل دریس په ډیر بې رقمه ډول باندې بدل کړو، په داسې لحنې د افغانستان نوم او تاریخ ته داسې یو سپکاوی کړی دی چې هغه د بخلو حتی نه ګڼي. دغه لږه شیبه مخکې چې د افغانستان یو ډیره قوي مرجع د ملي شورا ده، رئیس یې زموږ ټلویزیون سره په مستقیمه توګه خبرې وکړلې، او هغه هم د جمهوري ریاست د خپل د جمهوري ریاست په تداوم دا یادونه وکړه چې د سپینه ماڼۍ د باید وضاحت ورکړي چې ولې داسې یو بیان رئیس جمهور ورکوي چې هغه په رسمي دریس کې نه ده. مثلا دا د دولت یا د حکومت رسمي پالیسی نه و چې د افغانستان د دولت په خلاف یا د هیواد په خلاف داسې بیان ورکړل شي. نو په مجموع کې عام خلک، مدني ټولنه او دولتي خلک، حتی پخوانی چارواکي د افغانستان چې هغه د امریکا سره په ډیرو مسایلو کې هم دا اوس دخیل دي، مثلا د سولې د مسله کې، دوی ټول ډیر شدید انتقاد کړی دی، او ټول په دې فکر دي چې اتمن به یو وضاحت د سپینې ماڼۍ نه راځي چې دا به داسې یو بڼه لرله چې د پاکستان صدراعظم د خوشحالولو دپاره به ځینې لفظي ټکي بیان شي چې هغه پرې خوشحاله شي، اما په اصل کې به اصلیت نه بدلیږي چې هغه د افغانستان
یو خو د ترامپ هغه خبرې وي چې وکړي او غبرګونې راوپاره په افغانستان کې. خو د بلې خوانه عمران خان هم ځینی خبرې وکړې چې مثلا آمادګي خود لري د چیز برته زمال ته د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري کوم او طالبان به او طالبان سره به ګورم او تر حد د اخر پر به دا کوشش کوم چې طالبان د افغانستان حکومت سره خبرو ته کینوم. نو د عمران خان خبرو ته د افغانستان د خلکو او د سیاسيونو خبرګون څه دی په می صورت آیا کوم خوشبيني لري چې عمران خان به دا ځل د نورو پاکستانی مشرانو پر خلاف د افغانستان په حق کوم مثبت ګام واخلي؟
رسمي امیدواری خود له د حکومت مګرم سیاسيون او مدني ټولنې خفه دي. هغه د څه فکر کوي چې عمران خان د طالبانو د ویان په صفت سپینه مانی تتل. مثلا یو ټکی ورته دا یادې چې عمران خان د پاکستان د دولت صدر اعظم دی، د ولی حکومت ته د څه وعده ورکوي چې د طالبانو سره دوه په خوانی بندیان چې هغه په کابل کې د امریکا په پوانتون باندې حمله کې نیول شوی دي، دا وی چې هغه خوشکول کار به وکم. دا د طالبانو نفوذ خې د صلاحيت دا وی چې دا باید طالبانو یو ویاند خبرې کوله، نه د پاکستان صدر اعظم. که دومره اندازې ته په یعنی نفوس لري او تاثیر لري، بیا نو دا د سولې هڅې ولې تر اوسه وزنډول شولې؟ تاسو باید وخت نه دا کار یعنی کړی وای، تلس کال جنگ ولې. دا ډول مثالونه مقابل کې ورکې، نو ځکه د عمران خان په خبرو ډیر باور نه کوي. اما په منتظر د دې چې دوی همیشه خوشبيني او همکاري خې وي صدر اعظم عمران خان، مګر عملا چې پاوس څغواړي چې هغه د دې بے ثبات ساتل دي او غټ امتیاز اخستل دي چې هغه باید یو اسلام پاله یا مذهب پاله ډله چې دا خو په خوخي عملو کې هغه حاکمیت ترشي، نو دوی دا ډول لوبه کوي. نو کواقعیت یې مېسبه باور نه کوي.
او مننه آشنا صاحب موږ سره پاته شي. ما پایان صاحب بیا به هم تاسو ته درشو. د پاکستان حکومت مخکې له دینه چې وزیر اعظم عمران خان واشنگتن ته سفر وکړي، هلته یې د لشکر طیبه په خوانی مشر حافظ سعید په یو تور باندې چې غنی د ترهګری ډلې ډلو مالی ملاتړ کړی دی، په دې تور یې نیولی دی. او نن یې هغه دوه هفتو دپاره بیا هم جیل ته ولیږه چې بیا به د دې د محکمې اورېدنه کیږي. نو تاسو هغه کار چې ما پاکستان د حافظ سعید په وړاندې د پاکستان حکومت شروع کړی دی، څومره داسې هیله بښونکی ګڼئ چې غنی پاکستان به واقعا دا ځل د ترهګرو ډلو پر خلاف رغنده ګامونه اوچت کړي، څو د امریکا او د نړۍ اعتبار ترلاسه کړي او خپل هغه مالی ستونزه حل کړي؟
پاکستان چې دا جوړ سو په 1948 کې انګریزان د پاکستان د هندستان او پاکستان څخه ووتل، جنگ عمومي دوم وروسته دغه جنگ خلاصېدو، جنگ خلاص شو. د جنگ چې خلاص شو، د امریکا غوښتل چې هغه خلاص د هندستان دغه انګریزان ووتل، دغه خلا دی په یو رقم باندې ډکه کې. هغه و چې د بغداد پکت یې مابین ته راوست. د بغداد په پکت کې په 1945 کې ایران او ترکیه او پاکستان او عراق دا څلور ممالک وو. بیا عراق وروسته ووتل، بیا پاکستان پاتې شو. د سنټو په پکت کې سنټرل ټریټي اورګنایزیشن او چې هغه په ناټو پورې تړلی وو. نو دا پاکستان یو لوی مهره وه د امریکا په دا سیاسی پلان کې چې څنګه د روسیا را مهات کې د اتحاد جماهیر شوروي. نو د غیر ورځ رئیس پاکستان ته د امریکا اصلي را لې د پاکستان اقتصادي کومکونه و د امریکا اقتصادي کومکونه و د پاکستان سره. د پاکستان فوج د اوسم د امریکا پر اقتصادي همکاري ته ضرورت لري، د نظامی همکاري ته ضرورت لري. نو د پاکستان هم دغه یو بشپړ آزاد مملکت نن چې د ارته چې غوړې کولای شي هغه نه دی. دوی دا ګوري چې مثلا دا اقتصاد دا نظام دا او بالخصوص په دا پاکستان کې دا خپل فوج د پاکستان یو قوت دی چې دا هغه ګومان نه کوم چې دا عمران خان دا غس نور حکومتونه به هم راشي د ملکی انتخابات به وسه. دا د مشتاسي ودل بنزید دغه زل فقار اللي بوټو راغی، دا هغه بعد څخه بیا خپل نواز شریف را لې، بیا خپل بنزید بوټو را لې، بیا دا خپل بیا نواز شریف. دا د اوسم مشتاسي ګورو د ملکی حکومتونه راځي، مګر د هغه اقتدار دومره نه دی. زه دا اوله خبره چې زما یو پښتنه چې زما څه سره چې دا په خپل دا اوس دا شکار کوي پاکستان چې دا دی د پاکستان کې دا فوج دا ملکی دا مدني ټولنه تقریبا سره متحد دي، بالخصوص افغانستان په حق له دا پالیسی. زه ګومان نه کوم، زه دومره خوشبین نه یم. زه فکر کوم چې پاکستان کې دا اوسم دا فوج لاس لري، دا خپل عمران خان څه چې غواړي هغه نسی کولای. د فوج سره به دوی تماس نیسي، او څه چې عمران خان غواړي هغه امریکا سره هم تماس نیسي. چې دلال شپ عمران خان ته سوای د پاکستان فوج و عمران خان ته سوای، او خلته د هندستان هم هلته د پاکستان سره د شخړې لري چې هلته د هندستان حکومت څخه او دلته باید دا ګوري چې مثلا په د ایران سره د پاکستان همکاري ده اقتصادي تړونې دي نور دي چې ایران څه کوي نو د پاکستان هم داسې نه دي چې هرڅه چې غواړي هغه کولای شي دا ګوري د ټول شان یو په بل باندې تلي چې مثلا دا د ترازو په لاپه کومه خوا کې درنه ده هغه خواته ځي اوس دا لیدلې دي چې مثلا د ټرمپ ترازو د وزن لري
مننه پاین صاحب اوس برا شو یو دوو اوریدونکو ته چې دوغه پښتنه وورو چې دوی څه وای همدا اوس سره سره د خیبر پښتونخوا صوبې د خیبر لزلینه ساحل منظر صاحب موږ سره دی ساحل منظر صاحب سړی مشه په خیر راغلی پښتنه مو څه ده
السلام علیکم تاسو دی ګران ملت سلامونه
کوم وعلیکم تاسو مینه
چې آیا حافظ چې کوم دا فریډم فایټر دی دا حکومت به ته سزا ورکړي پاکستان حکومت عمران خان کو دي ته عدالت سزا ورکړي او بل پوسټ میډیا چې دا لګا امریکا چې تر سو پیر بلا ته د افغانستان نه نیوتلی او د افغانستان کې د انډیا مداخلت نه یو هم نو یو ګراوند ریالټی تاسو وایي د ملمنه تاسو کوم چې آیا افغانستان کې امن پوسیبل دی کنه او بل دا کوم چې د افغانستان صدر اشرف غنی صاحب او شاه شجاع کی سفر دی هغه هم امریکایو کې نه ولې او انګریزانو کې نه ولې او دا هم انګریزانو کې نه ولې
مننه سلام او دویم اوریدونکو ته بولار شو سخی نورشاه صاحب له خوست موږ سره دی سخی نورشاه صاحب سړی مشه په خیر راغلی پښتنه مو څه
خدای دې خوشحال کا په ودلمه صاحب مو خو دا پښتنه د وچې د ټول دنیا پاکستان ان وړه بدرنګ هیواد خي د ټول جهان ته دای ور پکای ورکی بمنا دنمرګي په دکی بسکی کې جوړیږي نو دا بینون ملل سره غل شوی دی دا غټل نه لای دا دنیا ته غلی شوې دو خو دا فکر کوم چې بینون ملل د امریکا او پاکستان په طرف دی خو ترڅو چې د افغانستان لري ورس ایران ولې شوې نه وي او په افغانستان کې ولاګه جنگ ورکا شي صحیح دی همدا خبره ده
ډیر مننه خپل نظر و ترګند مکه ژوند یو سیوس برا شو خپل ملمنو ته چې دغه پښتنې جواب کی اول به د عالم پاین صاحب نه وو پښتو دغه اول برخي د پښتنې د ساحل منظر صاحب چې د خیبر نه مونږ تفون کړو هغه حافظ سعید د ازادۍ یو فایټر وباله او وی ویل چې حافظ سعید ته به عدالت سزا ورکړي یا عمران خان اوس دلته خبره دام ده چې عمران خان بدلته څ رول ادا کی د حافظ سعید په عدالت کې یا په مقدمه کې چې په مقابل کې درچ شوی ده آیا په عدالت په لار کې به خند واچي او کریستیا هم په انصاف عدالت باور کې چې برته دوی دا جیل ته ولګي او امریکا او نور نړیوال چې په دې باندې انتقاد لري دوغه خبره هم پر ځای شي په انصاف
بلې اصلي کې دا څه دی چې دا په دیموکراسي کې یا دا دی چې د خلکو حکومت وي په هغه کې دا درې قواوې سره جلا دي یو د اجرایی قوت چې د خپل عمران خان دغه پر راس کې واقع دی یو په خپل د پاکستان قضایي قوت دی بلې په خپل د مقننه ده چې د پاکستان پارلمان دی دا مسله عدلی مسله ده د عدالت پر دغه کار کوي مګر مشتاس پاکستان کې دغه سبش پړه دیموکراسي نشته چې د اجرایی قوت ګر سره پر د عدلیه قوه باندې فشار ونه چول شي په پاکستان کې هرڅه چې د اجرایی قوه غوړي هغه کې دای شي دا د مشتاسي ولیدل چې رئیس جمهوران په پاکستان کې اعدام سول یو ایسته سو بل ایسته سو بل کو د تا وکړه بل دا وکړه وکړه د عدلیه قوت چندانې د غندر لودي رول نه درلودي او نه د مقننه پاکستان کې هرڅه چې کیږي هغه د اجرایی قوت دی او لبل خاص د اجرایی قوت په خپل نظام هم د اجرایی قوې تر تاثیر لاندې دی نو دا مشتاسي امیدوار باید نه وي چې په پاکستان کې به دغه سیو عدالت برپاسي چې په غزا کې د ګور د سړې بده قوانینو په اساس باندې څوک بیا اعدام سي یا بندي سي نو دغه په د قضایي دیوان به دغه
فیصله او یو خبره یو خبره زغواړم د منظر صاحب دغه پښتنې ته ور اضافه کوم د ساسو جواب په اخر کې هغه دا چې نړیوال کاغه امریکا د ک هند دی ک نړیوال ټولنه ده هغه حافظ سعید د ممبای په هغه پیخه کې چې په 2008 کال کې شوی و په هغه کې ککړ غنی او دغه د مخینه ورتوي چې دا باید عدالت وسپارل شي باید سزا ورکړل شي شي، نو دوی هم د انصاف او د عدالت غوښتنه کوي. دا سينه وی چې په پټو سترګو د عمران خان هغه راکښ کیو یا د وژنې د پجیل کې واشي. دویمه برخه د پښتنې به زمونږ همکار آشنا صاحب چې موږ سره په سټډیو کې دی ځواب ورکړي. آشنا صاحب، ساحل منظر چې د خیبر نه موږ ته فون کړی و، هغه ویل چې ستاسو په نظر د اشرف غنی او د شاه شجاع ترمنځ فرق په څه کې دی؟ وای دواړه د ده په وینا وای خارجان راوستي دي. دغه یو فکر اخوا ته خصوصا د پولي اغړې پښتنو ته پیدا دی چې د کابل حکومت د امریکا د لاس حکومت ته یو غنی لکه د شاه شجاع دست دی. ستاسو نظر څه دی؟
لامی صاحب، دا خو طالبان هم دا خبره کوي چې د افغانستان حکومت لاس پوڅه دی او دا د خارجانو حکومت دی. افغانستان کې هر وخت چې حکومت راغلی دی خامخا به یو کومک ورسره بهرنیو یا هر څه چې و، ځکه چې ډېره قوي ولسواکي هلته نه وه، نو دا همیشه په دې تور باندې یادیږي. اما تعریف حقیقي داسې نه دی. کله چې په 2001 کې په د امریکا باندې د حملو نه وروسته دلته د امنیت شورا او ملګری ملتونه کیناستل، یو د نړۍ 193 هیوادونو تصمیم ونیو چې افغانستان ته باید قوا ولاړ شي، خصوصا د ایساف په چوکاټ کې یا د نړیوالو 1600 ځواکونو په چوکاټ کې قوا ویننه وتل چې 40 هیوادونو خپل اسکر ورته ورکړل چې اکثریت پکې د امریکا وو او مشریم د امریکا په واک کې و. نو هغه د څه کوشش وکړ چې څه سیاسيون د افغانستان دي، که د کمونستانو، که مجاهدینو، که په طالبانو کې یو شمیر وو، که هر څوک موجود وو او غوښتل چې امن راشي، هغه ټول سره راټول شول. حتی متفرقه سیاسيون چې په غرب کې اوسېدل، هغه هم په شمول د جمهور رئیس غنی چې وسته، دوی په بون کې کېناستل، یو غونډه وشول، افغانان سره متحد شول، په غیر د طالبانو چې هغه برحال هغه وخت کې جنگیدل د نظام خلاف سره، نو یا د امریکایانو په مشرۍ باندې قواو خلاف جنگیدل، نو دوی نو دعوت شوی. نو د افغانستان کې نظام رامنځته شو، هغه ابتدایي دیموکراسي اقدامات وشول چې اساسي قانون بیرته د سره تصویب شو، جوړ شو، د اثر مطابق مواد پکې ځای پزې شو، الته شورا ویراغلل او د شریعت مطابق یو اساسي قانون اعلان کو چې قضا به داسي. یعنی تر ډیره پورې هغه څه چې شوی دی واقع بینانه، خو ولس 90% په غي باور لري چې دا نه لاس پوڅه ده، نه بل دی، بلکې د نړیوالو په مرسته شوی دی، عامې په پوهه شوی، عامې په پیسو شوی دی. مګر ظرفیت پکې د افغانستان د خلکو دی چې هغه کې اوس 350,000 یوازې امنیتي قواوې هلته فعاله دي، اکاډمیانې فعاله دي، پولیسو ډیپارټمنټونه دي، د داخله وزارت کې، دفاع وزارت کې، نور بهر ته په زرګونو محصلین په نظامی برخه کې او په ملکی برخه کې روزنې ته ځي او بیرته راځي. هلته یو سیستم دی، د دې په وړاندې به همیشه یو څوک د یو استفاده کوي. اما د دې ورور پښتنم په ځای ده، ځکه چې یو څوک چې معلوماتو نه لري خامخا.
بل خبره په خپل دننه په افغانستان کې د ولسمشر غنی سیاسي مخالفینو پر دې باندې دا تور څو ځله ولګو چې د افغانستان اړیکې د امریکا سره خرابې کړلې، خصوصا په دا وروستیو کې چې د قومي سلامتی یا ملي امنیت سلاکار حمدالله محب راغی واشنگتن ته او بیرته ولاړ، بیا دا خبره چې مخته راغله، یعنی دا تور پیدا چې دا غوړی د امریکا سره اړیکې خرابې کی. یو
یعنی که د بیرونی کومکونو خبره اوسی چې هغه د څوک لاس پوڅه وګڼي، بیا خو تر ټولو زیات کومکونه د پاکستان حکومت اخلي. امدا اوس 14 میلیارد دوی قرض اخیسته ده د بیرونی بانکونو نه او د حکومتونو نه. او امدا اوس هم چې عمران خان صدر اعظم دلته راغلی، یو وجه دا ده که 1.3 میلیارد پخوانی د 2 کاله پخوانی بند شوی پیسې چې ټرمپ یې بند کړلې او اوباما ورکولې، هغه بیرته ورسره کومک نظامی بیرته شروع شي، خصوصا د صحت برخه کې، تعلیم برخه کې، ځکه چې په پاکستان کې 15 مګونه نفوس کوي، یوازې خو ژوند کوي، یوازې خو اردو نه ده، خبره الته د ولست ساتنیم ده، الته اقتصادي فشار لاندې دي. د نړیوال بانک 2013 کال راپور خي چې 20% فقر خط لاندې ژوند کوي په پاکستان کې ولست، معنا ده چې 25% یوازې د بل چا په خوراک ژوند کوي. دا نو دې ته خو څوک پاپیت یا لاس پوڅه حکومت باید ونه وي. دا چې ولسونه په هغه منطق سیمه کې ډیر غریب دي، نظامونه همیشه کمزوري وو، دوی ونه شکړل چې نهاد سازي وکي او خپل د سر زیرمونه منظمه استفاده وکي چې اقتصاد قوي کی، برعکس نفوس مخ په زیاتې دوده. همدا اوس د افغانستان نفوس 3.5 میلیونه یا تر 15 میلیونه ته فکر کیږي، مګر په 10 کالو کې 15 کالو کې پیشبینی شوی چې دا 50 میلیونه ته ورسیږي. نو تاسو فکر وکړئ چې که تاسو نظام جوړ نه کړئ دلته، خامخا به پارکور کې وکاس او 60 ډول باندې بیروزګار ناستی تا ته، نو دوی به څه کوي؟ دوی به خامخا یو بینظمی ایجاد په دې منطقه کې. نو دا ته کومک ضرورت دی، دا ضرور نه دی چې تاسو یاغي باندې د لاس پوڅ روسی نوم کې دی یا به خلک انتخابي یا به د بیرون نه وړ کس چې پاغي باور وشي پوها ولري چې کومک ورته ورکی ورکول کیږي. کنه صدر اعظم عمران خان ولی باید په اوبر کې د میدان هوایي نه ټاکسي کې راشي تر سپینې ماڼۍ؟ هغه د یو قوي ملک چې اردو په دنیا کې شپږم اردو لري، یو ځواکمن او با ډیسپلین اردو لري او ډیر باوقار یادیږي. پاکستان خپل ځان په ملل متحد کې په بل ځای کې ولی باید دغه غریب سفر وکړي؟ ټوله خبره دا ده چې جهان بل ژبه کې دی، دا خلک چې پښتنې کوي سمه ده، خو دوی ته پکار دي چې شاوخوا کې د
خپل داسې چې یو خود د امریکا سره د افغانستان د حکومت د پر تعلقاتو باندې یو ذهنیت ځینو ته وجود لري، او د هند په اکله هم د ځینو پښتنو ته دغه ذهنیت وجود لري، ځینو کسانو ته چې افغانستان د هند سره تعلقات ډیر نږدې دي باید داسې نه وي، خصوصا دا ذهنیت ډیر په پاکستان کې حاکم دی. نو پاین صاحب، په دې حکله زه ساسو نظر غواړم، که چیرته د افغانستان د سولې خبرې کامیاب شي او یو د سولې توافق وشي، په آینده کې تاسو دا فکر کوئ چې د پاکستان د خوشحالولو په خاطر به افغانستان او د پاکستان تعلقات د افغانستان او د هند تعلقات قرباني شي او تر یو حده پورې راټیټ شي، تر دغه حده پورې چې اوس هند او افغانستان سره نږدې دي دومره پاته نشي؟
دا لوی ترين مشکل د افغانستان ته پاره دغه مسله ده چې دا د گاونډیانې هم نظر نه دی، خپل مابین کې ډېر مخالفتونه لري، لکه ما چې د هندستان او د پاکستان مسله ذکر کړله، دغه څه په خپل د ایران دی چې په دې منطقه کې ستا په ایران کې تقریبا دا امامیه دا اسنعشری شیعگان اکثریت لري، شاوخوا ټول حنفی سنیان دي، لکه ترکیه چې بل گاونډی دی، ترکمنستان یې بل، افغانستان یې بل، هلته تاسو ورته ګوري چې عراق یو په عراق کې د ایران هم گاونډی دی، هغه کې دا اسنعشری شیعگان اکثریت لري. نو ایران هم دغه څه ګای وخت خپل ځان په معاصره کې بولي. دا ټول چې تاسو په نظر کې ونیسئ، بل اخره دا په پالیسي کې د دوی د خارجي پالیسي کې د دوی د داخلي مشکلات منعکس کیږي. دوی خبرې دلته یو د تعلقات مسله ده، یو مریې توپ دی، دا پښتا چې پښتنه وکړه چې دا په خپل اشرف غنی مثلا د امریکا هغه دا ورته انګریزانو راوستل، دا ول انګریزانو نو، د امریکا عسكر په افغانستان کې چې په افغانستان کې انتخابات وسو، دا کړځي چې انتخابات څه په وخت کې د امریکا عسكر په افغانستان کې، نو د یو خاطر دا خبره صحیح ده چې په مملکت کې خارجي فوزونه موجود وي او په هغه ځای کې انتخابات وسی. دا داسې مسله ده لکه چې وخت کې چې لبنان چې در اسرائیلیانو تر حمله لاندې تر اشغال لاندې وو، په هغه ځای کې انتخابات وسول، په هغه ځای کې یو سړی په نامه د بشیر جمایل رئیس جمهور سو، هغه تقریبا دوی دا فکر کوي چې دا خو د لبنان د اسرائیلیانو په وخت کې اشغال شوی دی، په اشغالي وخت کې دا انتخابات شوی دی. نو په دې لحاظ کې تاسو راپورته کوي دغه ټول د کرزینو رانیولې به تر دا اوسه پورې دا انتخابات شوی دی، دا ټول باید سړی لغوه وبولي، په دې خاطر چې هلته د امریکا عسکر یا د ایساف عسکر په افغانستان کې. د شاه شجاع مسله هم بل ده، او په افغانستان کې دا څه دي چې یو مملکت دی چې په هغه کې شاه شجاع په دې کې رښتیا ده چې د انګریزانو په زور باندې دی رالی، مګر افغانانو دی وغورځوه. اوس هم که د افغانستان دا فکر وکړي چې دا اشرف غنی د امریکا سړی دی، د امریکا مریی دی، افغانان به یې وغورځوي، مګر تر اوسه پورې دا اشرف غنی داسې نه ده معلومه شوی چې دی د امریکا سره تعلقات لري، په دې کې شک نشته، مګر د امریکایانو مریی نه دی، او نه دغه څه کرځی هم د امریکایانو سره تعلقات درلوده، مګر د امریکایانو مریی نه. په افغانستان کې د مریی توپ ډېر لږ د قبلېدو وړ دی. رالو وجې خبرې ته چې اوس مثلا دا په افغانستان کې دا اوس چې د سکیورټی د هلې ځلې دی، په دې کې شک نشته چې دا ټول گاونډیان د افغانستان و دې ته نتیجې ته رسیدلي دي چې دا په افغانستان کې دغه لانجه که هر څو نه اوږده سي، دا د چا په ګټه نه ده، د ټولو په تاوان دی، د افغانستان د گاونډیانو او د نړیوالو د مؤسسو او د بین المللي ټیروریزم. نو دغه سی یو هلې ځلې سړی یو لیونی ګاڅه خو موږ خوشبینه یو چې دا بل اخره پس له څلوېشتو کالو جنگو په افغانستان کې.
مننه پاین صاحب. آشنا صاحب غواړي چې په دغه حق لستاسو په د خبرو باندې څه تبصره ولري؟ آشنا
بالکل، زه پاین صاحب ته سلام وړاندې کوم. په امتداد د دوی د خبرو باید یو یادوري وکړو، خصوصا هغه ورونو چې زنګ وهلې او د افغانستان د لاسپوڅي دولت یادې خبره ته. د افغانستان دولت موږ خو د 19 کال تل سکال شو چې مطلق مطبوعاتو کې ستو هر کاغذ چې دوی امضا کوي ګوري، هر چیرته چې غونډه کوي موږ یې ګورو، نو هغه معلومات دي چې د خلکو ته رسو. زه یو یادوري کوم چې د افغانستان دولت په څه رقم یو سیاسي محراق کې واقع شوی دی. ایران او سعودي خپل اوج ته خپل اختلافات رسولې دي او افغانستان دواړو سره وسم توازن ساتي چې څنګه روابط جوړ کړي. هند او پاکستان خپل د جګړې تر سرحده پورې رسیدلي، خصوصا څومره د مخ کې چې سرحدي یو جنجال وشو په انتحاري حمله نه وروسته. افغانستان د دواړو هیوادونو سره کوشش کړی دی چې خپل روابط منظم وساتي او هیڅ ډول دخالت او روابط خرابي ونه کړي. د امریکا او د روسیې د ټولو تاریخي اختلافات سره چې سړه جګړه دلته په افغانستان کې وشوله، شوروي شکست خوړو او امریکایي قواوې کاته شولې دلته چې تر ډیره پورې مهم ځایونه کې په مغه باګرام هوایي ډګر کې چې د روسانو څلوېختمه قرارګاه پرته او ټول افغانستان کې جنگیدل، عملته د امریکا او اردو حاکمیت پیدا کولته ناشته ده اختلافات باندې پویږي. مګر د افغانستان هم دغه کمزوري دولت چې په بیرونی کومکونو ولاړو کوشش وکړو چې هغه سیاست وساتي، دواړو هیوادونو حدود تعیین وساتي. په دې کې د روسیې، د چین، د اروپایانو او د امریکای په مجموع کې چې څلورم پړاو یا لیر یاد کو، دلته د غوي اقتصادي اختلافاتو ځکه چې چین ډیر ارزو لري چې د افغانستان د لارې یا لند مدیترانې ته ووزي. د ایران سره چې تر ټولو غټ خریدار دی، ک دلته خپل لارې تر لاسه کی چې د سی پی کې مشهوره قرارداد د پاکستان سره، دا خواهشات شته دي. مګر نور دنیا خپل سیالي کوي د دې مخنیوي د پر خپل رقابت راوړي په افغانستان کې جنگي. کله کله باید د افغانستان یا د افغانانو مشرانو ته چې د افغانانو اکثریت شاته ولړلي، دا غږی باید واوري دل شي چې هغه هم دا وي چې موږ د جهان د جګړو د وجه نه دلته یو. په افغانستان کې اکثره تروریستانو په نامه چې څوک نیول شوی دي او میډیا ته یې خي، اکثره بیرونی هویت لري او هغه د افغانستان دولت پیږي چې د خپل ملک کې جنجالونه لري، راځي د افغانستان خوره استفاده کوي خپل وغدی دلته پوره کی.
مننه شناسه وخت خبرونه کم پاته دی. یو بل موضوع به هم یاد کو، خبره دی راغله چې څومره د افغانستان حکومت مستقله دی، خپلواک دی. نو د افغانستان حکومت بل اړخ ته کو ګورو، طالبان څومره خپلواک دي، څومره په دغه مسایلو کې خپل اختیار لري، په دې بعد پیان صاحب سره خبرې وکړو. خو دغه مخ کې راځي د یو پخوانی طالب چارواکي سید اکبر هغه خبرې وورو چې هغه د اوسنیو خبرو اترو د سولې چې د خلیزات سره لري دغه په حق له دا څه نظر لري.
کچیر په دغه خبرو باندې خلیزات ولاړ وي، افغانستان موضوع یا مازره دی حل او کدا چې د جنه خبرې مې سره غلي دي، لکه مثلا چې امریکایانو وویل چې موږ د افغانستان څخه ټول په ځان استلای نه شو، دا خبره راغله د طالبان دا وایي چې موږ یو پوځي په افغانستان کې لرو. نه دا شان کچیر بیا ورسره د نو خبرو په سترګو ورته وګورو، بیا ما فکر باندې مشکلات په ایجاد کې راخبرې.
پاین صاحب خبرې مو اوریدلې د سید اکبر، هغه داسې معلومېدله چې غني یعنی طالبان د خپل خبرې باندې ولاړ دي، هغه توافقونه یا هوکړې چې کړې دي پر هغه باندې ولاړ دي، او دا تمه لري چې زلمی خلیلزاد هم په تیرو هوکړو ولاړ پاتې شي. پښتنه دا چې طالبان آیا په خپل تصمیم نیسي، د خپل اختیار لري کنه، آیا د کمبول چا د اثر رسوخ لاندې دي؟
که طالبان دغه سی یو زدا سی فکر کوم چې نه طالبان او نه د افغانستان حکومت او ډیر نور ممالک دي د بشپړه ازادي د یو نه لري، دا تاسو مشته ګورو د اروپا کې ډیر لږ ممالک دي چې هغه دغه ازادي لري چې د امریکا د نفوذ څخه ځان خلاص کی. د امریکا نفوذ پر ټول نړۍ باندې تقریبا پروت دی، او دغه سره کې وخت د اتحاد جماهیر شوروي نن هم دغه درې قوتونه په دنیا کې نن یو اتحاد جماهیر شوروي سابق چې دا اوس روسیا ده، بل چین دی، بل امریکا ده، د ټول ممالک چې دی دغه ته ګوري چې شکې دی د نړیوالو په مؤسسو کې هم دی موافقه دی او د لاس لري د څه چکیږي. نو دغه د طالبانو نماینده یا زه یا د څه هرڅه چې وایي چې طالبان بخښ خپلواک دي، زه دغه طرفدار نه یم، دا درست نه ده. طالبان په خپل دغه سیو ځای نه لري، ساحه نه لري، تر اوسه پورې د کوټه شورا په بلوچستان په کوټه کې د طالبانو شورا، بلې په خپل په شاور کې دی، او په دې ځای کې دا دی وایي چې دا موږ خپلواک څه چې موږ وایو موږ چاته ضرورت نه لرو. نو ولې عمران خان ته دوی ځخلې ولې د زلمی خلیلزاده سره پر چوکۍ باندې کښنی، ولې غواړي چې د امریکا سره مستقیم خبرې وکړي؟ نو د دې څه معلومیږي چې دا دغه سی خپلواکي چې دوی اعلانې هغه هم درست نه ده، او دغه سی د افغانستان حکومت هم د اشرف غنی هم چې وایي دا خپلواک مملکت دی، دا دی هادي زه ګومان نه کوم چې د اشرف غنی حکومت هم دغه سی اختیارات لري چې دغه هرڅه چې غواړي هغه وکړي په افغانستان. اول دوی نه دواړه، نه پاکستان نه د افغانستان حکومت، نه دا مادي قوت لري، نه دا اقتصادي قوت لري، نه دا سیاسي قوت لري. دا دوی د پیسې دا چلول د نظام خدای سره نه ده، یا د تریاک په پیسو یا مثلا د امریکا په کومکو یا بل نو زه هیڅ فکر کوم چې دا څه بشپړ خپلواکي نه طالبان لري نه د افغانستان حکومت نه د پاکستان حکومت دا ټول محتاج ممالک دي هغه چې دا پیاوړي غټ ممالک ورته وایي هغه دوی کوي دوی د پالیسي سره به دوی خپل ځانونه تنظیموي
ډیر مننه ژوندۍ اوسئ پروفیسر صاحب محمد عالم پایند د اوهایو په پانتون کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو د څانګې مشر ډیره مننه چې زمونږ خبرونه ترغلی او همداشان ډیره مننه تاسو نه سید سلمان آشنا صاحب چې خپل وخت مونږ ته راکړ او په خبرونه کې مو برخه واخیستله او مننه د اوریدونکو نه چې د خبرونه تلیفون وکړو او مونږ ته رابطه ونیول او خپلې پوښتنې مونږ سره شریکې کړي په څو شیبو کې به زمونږ د ټی وی خبرونه پیل شي
د بهس کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو